بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دغه قول افغانان د فقر، بیکارۍ، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، باکیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. نصیر احمد فایق د څرګندونې په وروستیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي نن په خپل ایکسپانډ لیکي دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي. هغه دا هم ویلي چې د پانګول لارې به سل زرو نه ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونو نور ته به په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شاه ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلې دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپانډ پرون خبر کړل لیکلي، کابل ته سفر د امنیت شورا د 22 پیړۍ کې د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور. د افغانستان باسکټبال ویلچیر میر لوبډله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت سهار په 8 بجو پیلېږي. د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکوي. د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنجشنبه په ورځ منظوره شوې وه. او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمده شته. دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړ. مننه. اوس د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله به وي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پوه نه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږېږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه مې تعقیب کړی دي، خو ایس ځکه یې نه وخت خبره دي.
یو میاش دو میاش تلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مې زده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سي دا موضوع موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي، یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بېل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ په ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته د هغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیما هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خې دې کې چې زایب سره نشته، دین خاص موارد، دین خاص شونه چې هغه سره وډی کې دین خاص وختونو کې هغه بیره ولداش ته هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما چې مخکې موافقت خو دې مغه داس دین سره ډیر زندسي وختونه چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې غټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډیر زیاته صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شیانو باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډېر خوشحالي احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هره ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کاروونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژنې کې نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګري کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمدزی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي، او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یوه لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شیان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل وستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغیر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دی چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ژوند باندې وننګول سي، لکه چې د ټولنیز کوي، ولې په لوی کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ سو، لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بې میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه له دغه ویډیو له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپر نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي، دوی د تفکیک وکړي. یو، د ما مخاطب څوک ده؟ دوه، زه څه شریکوم؟ درې، د ما پیغام باید صحیح. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه چې متاثر شوی، نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته به معنا مگر کدی سید سی وبل څوک چې متاثر شوی یخته به معنا لري مهمه دا چې تی یراکه دا وګوري چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلای آیا نور متاثر کړي کې نه دی کړي ک نور له تاله دردونه متاثر شوی حتی ک نه یو متلیدلی وي عیني شاهد پات شوی هم کولای شي په دبان تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
د تاندې څنګه خبرونه ل ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي خو ځینې په زده کولو کې کلونه تیروي او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته د زینو خبرې اورو.
صاحب درېم لکارته نه ونه والا ډېر کورسونه مې تکلیف کړی دي خو ایس زده کیږي نه وخت خبره دي ځکه د کورسو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي او د ورځې او یا چې لغت دې ځکه افزولم ډېر سخت دي نشي کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوم استادان نه چې خپل تدریس اسانه کړي لګ.
می فیضلات والا کورسونه می خډیر ور خو جبه می زده خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لک سخت دی او در دریس پکې نستا استادان نو هم دغه سرسرکی درته وی او خپل پیسې علی تجارتی کورسونه دی.
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خو می څه یاد نه کړ ځکه چې صرف هغه یو پاره درس به وش پاره د هغه یو دانه به ویلې نور چې نه یا به استاد رخصتی کوله یا به موږ رخصتی کوله او جرمانه بیا چټیا غسله دا څوک چې راتلم دی سم یاد نه کړ ټوله چټی مفته کې پاره شول او شارنامې ورکړي پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستی بسله.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي ډېر مفید او ګټوره ده ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم صحیح خو بیخي بهتره ده کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده ځکه چې موږ ګورو پر چارهای که وو کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده باید وزارت معارف دغه توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبې ترې وهد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله زسر کم یو شاګرد تور اسوم زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي، پوری چې کورس راشي او چې شیزده کې مکتب نه راځي سې استادان نه دي کورس کوم چې سې استادان نه بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده سې کېږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیسټ د کوله باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لیسننګ لیسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر د څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو، د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر، او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي، هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري، اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي، هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری دی چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ویلې، پنځه میاشتې ویلې، ولې مې زده نه شو؟ یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنې انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لیسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نشي درلودلی، نو لیسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ، نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي هغه زده کوي شي، نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یو ژبه په معیاري ډول زده کړي په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې دا د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو دپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي او اساسات یې کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې میل لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مسافرې مې زړه نری کړه، مسافرا چې تش وطنا، را یادوم ژړا راځينا. مسافر خوڑ یا یارا، مسافر پیزار باسا، چھت تلخ کو لب ما. مسافر و مسافر مولا دخ پنا، وطن ترا بلا مینا. مسافر مسافر موجن عالما، مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا. مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا. مسافر مولا دخ پنا، وطن ترا ولا مینا. مسافر مسافر خوڑلی یارا، مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما. مسافر کز خبر ویچ بلتن دے، مسافر ما بد یارا، سرگو تا دیر کتنی منا. مسافر و مسافر مولا دخ پنا، وطن ترا ولا مینا. و مسافر
غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزینا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے دینا مسافر و مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر